افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل 28مه د اپریل 18مه د روژې مبارکې میاشتې 14مه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. د راپورونو تر معرفي مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. بادغیس کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یوه کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیې قمانداني پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي، دغه پیچه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوی چې یو تن چې قرآن کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله، د یوه بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و، د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژمات مخکې قرآن لوست شخړه کوي، چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزوتامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولی، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دې د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې 14مه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوډان کې د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 3 اتیا او د چاپیانو 1126 ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوډان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګفو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا، له کله چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي، روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلولو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنگرونو په لسګونو حملې کړي دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطاعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 15 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوې. تېرې یکشنبه د ارتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي، د روسیې د توغندیو په حملو کې 2 تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په 23مه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه، ګجرات د 2 وکټو په تاوان د 178 منډو هدف ټاکلی وو. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شېبې د لوبې اړخ نه معلومېدی، خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یوه بله بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل سوه. هغه په خپل لومړی اوور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اوورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالۍ کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اوورونو کې 24 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنګلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعت خبرونه کې واوریدل. پورا پورونه کې اوري د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل سوې بسپنه ترلاسه نه کړي، افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. په دې اړه د یوه متخصص څرګندونې هم خپروو.
د وچکالی په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه ځي.
دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د خپل سرو هدیرو جوړول زیات شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوه مدافع وکیله وایي چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغانان په کراچۍ او د سند په نورو زندانونو کې بندیان دي.
په کراچۍ او د سند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر 300 پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا هغه پوره شوي دي.
کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو جوړولو پر صنعت هم راپور خپرو.
په دې کارخانه کې موږ د لکار کوو، درمنه وبکوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې ایران څو کسان په 2000 لدی کال کې د یوې اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلي او په بند محکوم کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې کونیز بحث کریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تر شر اغلاست ورزود راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی. په عین حال کې د چاپریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 25 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملی کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.8 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسی اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری یې ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هېواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په ښار کې دننه د خپل سرو هدیرو له جوړولو شکایت لري، وایي چې ډیری هدیرې استوګنیزو سیمو ته څیرمه جوړې شوي. په داسل کې چې د دوی په خبره هدیرې باید له ښاره وتلي وي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
دیر یو خزا ده، یو مثال یو خو پارک پکې راځي، یو خو مارکیټ پکې راځي، ال تادیره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو مجیب الرحمن دی، وای ډیرې د سزایونه چې حل تبعید د ماشومان د لوبو ځایونه یا پارکونه وي، برعکس په خپل سرو هدیرو بدل شوې دي. نو موري وای که څه هم دی ویری کوم خبره بنه وي، خو بیا هم د چا چې د هدیرو ته نږدې کورونه وي، ماشومان ویریږي او یوازې له کورونه وځي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
نو باید چارواکي، مسول چارواکي باید دغه ته ټکی ته ډیره پاملرنه وکړي چې ادیره د کورو منځ کې چې د چا ادیرې څنګه کې کوري وای والا ویری مونږ ویری ګویا د ادیرې په څنګه کې کور ده کنه زید ادیرې نه لري زی. چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي که چې ادیره د کورو څخه لري یو ځای ورته ورټاکل شي، یو سم ځای ورته ورټاکل شي، یوال تدیره جوړ کړي، د سې ځای چې آینده کې هغه د استفادې وړ نه وي.
محمد اسماعیل د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. نو موري وای کور په قلعه زمان خان کې و، خو دا چې هدیره ورته نږدې و او ماشومان ویریدل کارتیناو ته کډه شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل
چیرته چې یو خالی ځای وویني کوم ماشوم پیدا شي یا مړ شي ماشوم، دوی هلته هغه ماشوم خخ کې د هغه ځای څخه کرا کرا ادیره جوړه کړي. هر ځس که مړی خخ نه شي، هر ځس ادیره جوړه نه شي، هلته کورونه یا کلی د هغه ځای څخه هدیره لري په یو لرې سیمه کې په جوړه شي، نه به بیا ماشومانو سره ویره او نه به مثلا زما په سیر باندې خلک دې ته مجبوریږي چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وکړي فقط د همدې خاطر باندې چې کور تر څنګ هدیره
یې. طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبر مانی، خو وای نور به چاته اجازه ور نه کړل شي چې په ښار کې دننه هدیره جوړ کړي او خپل مړي پکې ښخ کړي. دغه ښاروالي وای نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته خبرو کې وویل
د 20 سال گذشته شهر کابل
په 13 کلونو کې کابل ښار غیر پلاني روش کړي، هدیره او اکثریت نور خاري موارد په پام کې نه دي نیول شوی. خود کابل ښاروالي له خوا شاوخوا 400 جری بزمکه موسی سیمکه پلانی هدیره په پا پام کې نیول شوې ده.
هدیره ماده نظر گرفته و
نه موري وای نور به چاته اجازه و نه کړل شي چې په خار کې د نه جوړ شوې هدیرو کې خپل عمر خاخ کی. نعمت الله بارکسای د هم وای چې د ډیرو پخواني هدیرو په اړه هم دوی غور کوي چې ورسته به پریکړه له خلکو او رسنۍ سره شریک کړي، خو خلک په انتقاد سره وای چې په موسهی سیمه کې پلانی هدیره د کابل ښاروالۍ د څو کله مخکې خبر ده چې لای هم د عمل بڼه نه د خپل کړي. د یادونه ته چې د طبي مرګ تر څنګ په افغانستان کې لسیزه جګړه او د میلیونونو کسانو وژل کېدو، د پلازمینې کابل په ګډون د دغه هېواد د اکثرو ولایتونو پراخې ځمکې په هدیرو بدلې کړې دي چې کره اندازه یې نه ده معلومه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافعي وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 300 افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوې او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشې کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا غوړ شوې دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ ښه.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشې شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه تر سره کړه چې د نیکمرغه کوچنی اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړي تر څو هغوی وکولی سي اختر په کور تیر کړي.
ښاغلي تکلم درنګ وویل چې په دې خبرو کې ښاغلي زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې وړ یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکه چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
احتمال سته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل سي. هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له کبله وتړل سي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول سي. سنا کاکړ راپور لري.
هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د می میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان نیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان نیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي و مغوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دې په مخ وتړل شي د هغې برخلیک نامعلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یوه استازی شازیه کوهستاني وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړي دي.
نگرانی اولیای شاگرد هم همی بود که باید مکتب
بسته. کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي تر څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند د بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي د هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
مکاتب
مو غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې پلیسې بدل شو چې لګښت یې د تېر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، د راپورونو له مخې ایران د پوز 100 تنه غړي د اوکراین د یوې مسافر وړونکي الوتکې د راغورځولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغوی په بند محکوم کړي دي. د 2020 کال په دې پیښه کې 186 کسان مړه شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
ایران د وسلوالو ځواکونو 10 غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 186 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2020 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-252 الوتکه چې کیف ته په لاره وه را نسکوره شوه او ټول 186 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوج ته رسیدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتبا و خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنۍ د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G5 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې باسټن هیرالډ پرون په یوه مطلب کې د افغانستان موضوع ته اشاره کړې ده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یې یوه شرمونکې پیښه بللې ده. د مقاله لیکوال زیاتوی هغه مختصر سند چې د بایدن د ملي امنیت شورا برابر کړی دی ل افغانستان په ګډوډ حالت کې د وټلو پړه پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اچوي. خو د باستن هیرالد د مقاله لیکوال د پوینا ناکامه وټلو ملامتي پر اوسنی ولسمشر جو بایدن اچوي او زیاتوی هغه د 80 میلیارډ امریکای ډالر په ارزښت وسلې مهمات او نقلیه وسایط په افغانستان کې پریښودل. د لیکوال په وینا امریکایي پوځیان بې له دې چې خپل افغان متحد خبر کړي د شپې په نیمای کې له بګرام هوایي ډګر څخه ووتل. لیکوال ورسته اشاره کوي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه په منظم ډول د وتلو په اړه یو تفصیلي پلان له مشخصو معیارونو سره چې طالبان هم ورته پابند وي برابر کړی و چې د نری آیات په صورت کې د وتلو دا پروسه درېدلای سوای. د مقالې په دوام راغلی خو د ترامپ دغه پلان د بایدن لخوا ایسته واچول سو. د سمندري ځواکونو په خوانی ضابط وارګاس انډروز د کانګرس یوې استمایي غونډې ته له افغانستان د وټلو په باب ویل دا یو غمیز او د شفافیت د نه موجودیت نه توجیه کېدونکی مورد و. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو متحدانو ځواکونو تر شل کلن پوځي ماموریت ورسته د 2020 کال د اگست میاشتې په پای کې داسې وخت له افغانستانه وتل چې طالبانو تر هغه دوې اونۍ مخکې پر کابل ولکټینګه کړې وه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي دفاع کړې ده. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې اکنامیک ټایمز د امریکا پر قانونو د چین د پانګونې پر لیوالتیا مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د چین ګوچین کمپنۍ دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې د افغانستان د لیتیم پر زیرمو 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونه وکړي. د اکنامیک ټایمز په لیکنه له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته طالبان چین ته د اقتصادي پانګونې د یو بالقوه سرچینې په سترګه ګوري. ورځپاڼې د خامه پریس په حواله لیکلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د چین د دې کمپنۍ له استازو سره په کابل کې تر کتنې وروسته ویلي چې د چین پانګونه به په افغانستان کې 140,000 مستقیمو او 1,000,000 غیر مستقیمو کارونو ته زمینه برابره کړي. اکنامیک ټایمز زیاتوي د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې ویلي د چین ګوچین کمپنۍ هم پیشنهاد کړی چې د سالنګ تونل به په 8 میاشتو کې بیا رغوي او یو بل تونل به باسي.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبی لوشو د جوړولو د کارخونو یو شمیر څښتنان وایي وطنی تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوي، خو د عمومي موادو او په ځنګړې توګه د ډبرو سکرو د بیل لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له حسنوي چارواکو غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمیر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې سند د ودې په حال کې دی، خو د عمومي موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یو وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي.
دغه موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابی، ډول ډول کاسی او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یو میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیا راټیټ کړي ترڅو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او لامل به بیروزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیا راټیټ کړي. پخوا موږ یو منسکار په 50 افغانۍ اخستل، اوس یو منسکاره په 140 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کبار مو په 500 افغانۍ رانیو او اوس په 800 افغانۍ رانیسو. د اومو موادو او د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسد الله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وای وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او مینواله هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
در خارجی دیګونو په پرتله وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او خګټه هم لري. اوس مونږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي ترڅو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبی لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستن وزګار او خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. څلوېح کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي له لس کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه وب کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي سره. دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره اسلامي امرنه ده غواړو چې دا کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرېنه چې خام مواد هم قیمت شوی دي. ډېر
دې کارخونه یو بل کاریګر امیرګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخلي او خوشاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
دلته پیران د کارخانه کې درمونه دیګي جوړېږي، ولایتو د ولسوالیو ته انتقال کیږي. تر کشور ته چې لاړ شي همدغه کار ده چې لاړ شي مغه جسل په دلته کار وکړي، هلته 200-300 روپۍ حاصل پیدا د کار کوي، خپل وطن کې خلک شوار کوي.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبی لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیل لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمیر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیل لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو اوریچی خبرونه هر ورځ 24 ساعت روانه وي. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث خبریږي چې اسمت څاروانی کوربه دی. خو اوس د خبرونه نیمایي ته ورسېدو، مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. بدغیس کې د قران کریم د یو نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه زده نقیز څرګندونې کیږي. بدغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت شوې چې یو تن چې قران کریم قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل شوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژمات مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تنره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمیر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کې ده چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورې تل نور تعلیم نه کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوشي ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په سیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږویشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمیر 380 او د ټپیانو 1116 ته زیات شوی دی. دغه شمیر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک شوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګفو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکارۍ ستاینه وکړه. دوړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا له کله چې مسکو د 2022 د کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي، روسیې او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همداراز په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یوه پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشته لسیمې ازادي راډیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي، خو کوم ملکي وژل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په مهال د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي له خپلو درنو میلمنو سره ژغی شو. زموږ میلمانه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر رامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شول. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف وه د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نکي او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیر کلونو کې داعش
لیکن اعظمي صاحب لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول مګر په 2018 کلن څخه وروسته طالبانو حد اقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي چې داعش یو نوه کنټرول کړلی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پې پرېښودی د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله هغه واقعا تلله هغه د خپل رهبرۍ سره تماس به ساتي مګر د حقاني شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبرۍ سره بیا به هم تماس کوي کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغې به بېرته یله کېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بېرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وېشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې دا یو غلام رژیم دی د امریکا سره انډیوالي کړې ده فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مور سره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 دا وایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغې پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي مګر یو غټ تعداد داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي هغې عملا په افغانستان کې په کابل کې پټن ځایونه لري
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي ستاسو منظور دا دی؟
بل
نو لوغي د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابري کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه په غړو متوسط باندې مخته ځي هغه کوي هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهداف د لپاره او خپل شخصي اهداف د لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دی د پارزه فکر
کوم اعظم صاحب آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلوالې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنی وي او تر هغه پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیل نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سی سی ای یا د توطیه تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سانون سب چې ودی ویلی سي، چون په دا د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه وو. داعش په ویلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې وو، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر دل د هر هیواد خلاف، امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر له ایدیالوژیک نظره نیسئ دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري، هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول. دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا یو وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې و، بیا وروسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبه حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړیږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل ادغه کې ثبات لري په خپل عملو. او
بل همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي، داعش خال حملې کړي دي او اکثره غلچکۍ حملې دي، یو نیمه ډله ییزه حمله وي، لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه راز چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندې شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورئ، د ادارې هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغرانو سره حمایت کوي، او د تاجکستان د آسیای مرکزی تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کې، او دا به د مرکزی آسیای هیوادونه او روسیه ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش د دې چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کوي او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین روسیه ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تهدید لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از موږ سره کار وکړي موږ په رسمیت وپیژنې چې څومره دایش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او که نه کوي نو دایش په دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او دایش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخ شي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمن و فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و، که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلمه او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسټولو ته او هیوادوالو ته نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي او مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په تاسو اساس کوي؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورې هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مدرن توریستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرننګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړیز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکې کېدل د دښمن په مقابل کې باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حد پورې هم دا سویل، لیکن که متوجه کړی وي په خوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې دوی پټنځای کشف یا دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړې ده پی.
تاسو وګوره د داخپل د دایش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک ده. دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دو مورچې نورې ټینګې دي، بیا په هغې وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي. د هماغې په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحې ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمله چې د دو مورچې ډېرې ټینګې او دو ټول تدابیر د خپل جګړې دپاره او د طالبان د راتګ دپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسي نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواري سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص چې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې د ځینې اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ، کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دي د الکشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه ووژي، او زما معلومات دا و چې دا کار دي دپاره وکړي تر څو د هند څخه حمایه ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مویل چې صحیح دي دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقاني شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل یې کوي، او بیا هم خارجي جنګیالي چې مثلا یو غران دي تر اوسه د هغوی پر وړاندې باندې هیڅ نوه فعالیت نه دی شوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دي واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه، چون چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخورد سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو، او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو د دې داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چون چې د دوی پخواني استازی او یادونی غړي یې د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولی شي، مهارولی شي. مګر د داعش ډېرو څو ځلې فکر کوم دغه سوی دی ماتې لاند شوی دی، بېرته راغلی دی، بیا د دې توانایي لري چې کوي عملیاتو کې. ماته یو چار ډېر جالب وویل، ویل متکی په ورځ باندې چې کله په مجلس کې وویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی، په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پلانکارانو باندې حمله وکړه. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې چې کوم جګړه کوي دا حقیقي نه ده، دا دروغي ده. په وضاحت باندې دا ویلی شم چې د داعش څخه ناکله د ځینو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپلو اهداف لپاره
د ډېره مننه سلامت اوسئ شینوار صاحب. له د ښاغلي اعظمي له د څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي، ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بېرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې اوسي، او بس بمونه وای ور غرزوي او کور کاملا نړوي. ستاسو د جمهوری حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی، کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. که موږ تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتله کوو نو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. عملیاتو څرنګوالي په اړه همدغه بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کوي نسبت هغه جوزتام نه یا د هغه ډلې نه چې هغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو وګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عین نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکي ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانشي کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابلې کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، د هغه پاک لبانې د هغه د عملیاتو پاک لباندې او د هغه د کړنو پاک لباندې باید کره معلومات ولري چې د هماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي د هغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي دي. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت او سی شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود. لتاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په